مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ل خبرونو ورسته تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمیر ریپورتونه او شننې در خبرو. خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه ورو چیز مر همکار عبدالحی کاکړی تاسو ته وړاندې کړي.
سرټکی د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان یو استازي میر کلام وزیر له سوال بریدا ژوندۍ راوتی دی. د سولې او یووالي لپاره د پاکستان او افغانستان د عمل د پلان څارنې دویمه غونډه نن په کابل کې کیږي. د بیلاروس د پلازمېنې په مرکز کې په لسګونو زره کسان راغونډ شوي ول او الکساندر لوکاشنکا د واک پر شروع غوښتنه کوله. او سم د خبرونو تفصيل. د خبر پښتونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان یو استاذ میر کلام وزیر له وسلواله بریدا ژوندۍ راوتی دی. پولیس وايي پر نوموړي د حمله پرون په میرالي کې نامعلوم وسلوال وکړه. میر کلام وزیر بیګا مشال ریډیو ته وویل چې پر ګاډي له درې طرفونو ډزې وسوي چې پکې هغه ملګری بچ شو. نوموړي زیاته کړه چې په میرام شاه کې په یو احتجاجي غونډه کې تر ګډون وروسته پېښور ته ستنېدلې چې ور باندې بریدو سو. هغه پر چا تور ونه پوري نه کړ. البته ویل چې دوی په سیمه کې د امن راوستلو لپاره ځغ پورته کړی او دغه ځکړې نه به دوی خاموش نه کړای شي. میر کلام وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ له مخکښانو دي. نو موري چې په کوم احتجاج کې ګډون کړی او دغه تنظیم د شمالي وزیرستان د ټولو تنظیمي د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد کړی. دوی د هغو کډوالو چې د افغانستان یا پاکستان په نورو برخو کې مشتي د ستنولو غوښتنه کوله. په شمالي وزیرستان کې په 2013 کال کې د وسلوالو ډلو پر ضد د زربیازه په نوم پوځي عملیاتو کې تر لس لکه زیات کسان په کورسي وچ پکې یو شمېر کسان افغانستان ته ولاړل. چارواکي وايي 90% خلک ستانه شوي او په افغانستان کې د مشت کډوالو د ستنولو لپاره پلان جوړ کړی دی. په شمالي وزیرستان کې تر دې وړاندې هم په دغه وجونو کې پلسکونو کسان وژل شوي دي. پولیسو په مرکز کلام وزیر حمله کوم کې هم نه دي نیولي. هلته پولیس وايي په شمالي جنوبي وزیرستان کې په یو برید کې څلور پوځیان وژل شوي دي. د دې ځلې د پولیسو مشر شوکت علي بیګام شالډي ټول پرون غرما څخه د پاسه 12 بجې وستوالو لمکین سر نشتې پر پوځیانو برید وکړ. د په خبره په عمله کې څلور عسكر وژل شوي او څلور ټپیان دي. خو د فوج اماړي کوې ادارې ایس پی آر په بیان کې د وژل شوو پوځیانو شمیر درې یاد کړل شوی دی. بیان زیاتوي چې د وژل شوو عسكر نمونه صوبیدار ندیم سپایي سلیم او لانس نایک مصور دي. د پولیسو مشر وايي د برید کوونکو پر ضد عملیات کړي دي خو دا غو پوینه پنې ویلو کې بریالي سوي نه دي. د تریکي طالبان پاکستان ویان محمد خراساني رسنوي ته ویلي چې حمله دوی کړې ده چې هدف یې وونه وړاندې د وژل شو طالب وسلوالو غچ اخستلو. د اګست پر 23 په مسب میله کې د پوز وسلوالو ترمنس نشته کې طالبانو ځای مشر توکل زولکرنین او دغه ملګری وژل شوی وو. د پاکستان موسمیاتو ادارې لنن ځخه د خبر پښتونخوا په مختلف سم کې د تیزو بارانو کې دوه وړاندوینه کړې ده. ادارې د اګست پر 29 پر خپل پاند کلیو چې د دوشنبه او چهارشنبه په دوران کې شایي په دیر شانګلا سوات هری پور ماسیرا بټګرام پېښور 410 سوابي کرم مردان او کوټ کې تیز بارانو نو سي ادارې وايي په غریز سم کې شایي غر یا کمر وشي شي. د پاکستان د قدرتي ناورینونو مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای ورلمخ په سوات او ملکند په نور سم کې سیلګرو ته ویلي چې غریز سم تی د تګ راتګ نه کوي. د سولیا او یووال لپاره د پاکستان او افغانستان د عمل د پلان څارنې دویمه غونډه نن په کابل کې شي. د دواړو هیوادونو بارني چارو وزارتونو د اګست په 13 نیټه په خپل بیانونو کې ویلي د پاکستان د ډلې مشر به د دې هیواد بارني چارو سیکرټر سویل احمد او د افغانستان د ډلې مشر به د بارني چارو مرستیال وزیر میرویس نبی کوي. پاکستان په بیان کې ویلي چې 15 کاري ډلې به د پخوانیو سو بحثونو او فیصلو جاج اخلي. دا چوکاټ چې د سولې لپاره د پاکستان او افغانستان د عمل پلان میږي په 2013 کال کې جوړ شوی چې پکې د دوه اړخیز همکاري پاره د ادارو په کچه رابطو ته دوام ورکول دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل چې په 15 چوکاټونو د سیاست او سفارتکارۍ د فوجونو استخباراتو اقتصاد او کډوالو په چارو کې پرمژغي توجور کول کېږي. د بیلاروس د پلازمېنې په مرکز کې په لسګونو سره کسان راغونډ شوي ول او الکساندر لوکاشنکا د واک پر شو د غشتنه کوله. د اګست په 13 نیټه سپین او سره بیرغونه په لاس توغوي احتجاجانو د مینسک ازادي څلورلارې په لور په مظاهره کول سره د کورنۍ چارو وزارت د نه راغونډېدو بندیز له پامه غورځولې دي. د بداسیل کې و چې لوکاشنکا د اګست په 13 شپږ کلن شو. د دې ولسمشر مانی چې په کې لوکاشنکا دا وخت میشتي مخې ته راغونډ شوی ول او ای موژکا کلیزه د مبارک سره او ز واک پرېږد شوارونه ورکول. ځینو لوکاشنکا ضد نشي او یو ډله خلکو بیا تور رنګه تابوت اخیستی وي. د بیلاروس زورځواکي ولسمشر له نږدې درې اونۍ راهیسې له هغه وروسته له بېسارو مظاهرو سره مخامخ دی چې کله یې په انتخاباتو کې غوڅ اکثریت بریا ترلاسه کړه خو اپوزیشن ګوندونه په ټاکنو کې درغلیو تور لګوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واردل چی عبدالهی کاکړ تاسو وړاندې کول. او سم راځو د خبرونه کې د ریپورتونو پر لور. په شمالي وزیرستان کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر غړي میر کلام وزیر برید سوی چې پکې هغه او ملګری بچ سوی دی. چارواکي وایي چې پر نوموړي حمله پرون سوی چې وروسته دوی هغه ډیر اسماعیل خان ته ورسولې. میر کلام وزیر تر برید وړاندې په میرانشاه کې د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد تر سوري لاندې په یو احتجاجي غونډه کې ګډون کړی و. احتجاج د هغو کډوالو په اړه و چې ضرب اعظم پوځي عملیاتو وروسته افغانستان او د پاکستان نورو برخو ته کډه سوي دي. دوی غوښتنه کوله چې حکومت دی د دې کډوالو کورونو ته د ستنولو انتظام وکړي. حکومت وایي چې په افغانستان کې میشت کډوالو د ستنولو لپاره یې جوړ کړی پلان جوړ کړی دی. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد سوي ضرب اعظم پوځي عملیاتو پر مهال تر یو میلیون زیات بې کوره سوي خلک چې پکې د چارواکو په وینا تر 90% زیات ستانه سوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډي خبريال عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان ځلي انتظامي چارواکو د سیمه د پولیسو مشر ډي پي او شفیع الله ګنډاپور او خپل میر کلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ میرامشاه کې د یو لاریون وروسته پېښور ته واپس پلارو چې د ماشام وروسته میر علي چوک ور باندې نه معلومه وسلوالو ډزې وکړې.
او میرامشاه کې شمالي وزیرستان چې کوم په افغانستان کې یو څه کم کار دی هغه لپاره مې احتجاج وکړ. تا هغه د زده پېښور مرغله احتجاج نه پز د زلاړو ما دا تاخیر تحصیل تال اصل کال تا یو منجا و فیصله کوشش میکولو پشاور تا رواتما چی بدا میره لی تلو راورا سی دا مدل تا میره لی چوک تا را ریل سایر نظر تا سایر دوما پا پیاری کنند سایرینگو کو بخی دیر کشا تا گارد ناس کو وقت زما تا را تلدیری درو طول دل کنو مکمل بطای باچ پرو او با گفتی باندی گولی خمیل اگی دلی دی تالی بیلمه دا واخ نارا واخلا نن ورځ پر مونږ د امن غوښتنه کړې ده. کبا هغه خبر هم کوم مخامخ به کوم او په داسې عربي مونږ څنګه خپل موقف نه پشان نشي ګرځاو.
د شمالي وزیرستان ځلي انتظامی چارواکو او د پولیسو مشر ډي پي او شفیع الله ګنډاپور وویل چې دوی د لټون عملیات پیل کړي. میر کلام وزیر ځلي انتظامی لیویز او پولیسو په حفاظت سره بنو ته ورسولو. د خلکو امنیت د دوی ذمہواری ده، چاته هم د امن خرابول و اجازه نه ورکوي. میرم شاه کې 13 ورځ د شمالي وزیرستان آل پارټي سیاسي اتحاد د سیوري لاندې مشرانو او ځوانانو لاریون وکړ. غوښتنه یې کوله چې افغانستان کې یو وزره کورنۍ د شپږو کالونو نه میشتې دي او پاکستان کې هم لا ډیرای کډوال پاتې دي چې ستانه شوي نه دي. دولت یې زر خپلو سیمو ته ستانه کړي. شمالی وزیرستان آل پارٹی سیاسی اتحاد چیئرمین ملک رحمت اللہ مشال ریڈیو ته وویل چې دولت نه د خپل کډوالو راستنولو په غوښتنه لاریون وکړ.
احتجاج دل تاریخ کاٹ کے میرم شاہ پر استاب مخی دادے غریب مظلوم وزیرستانیوں نے دروازہ پر ٹیم کے دائی اخبل کلینا باہر جوان تیرا بھی خاص کر دا افغانستان و امیر حکومت نے دا مطالبہ کی جی دا پاکستانیوں دی دا وزیرستانیوں دی پچار دی جی تسی پخبل پائیزا طریقے سارا تسی زر نظر دا خال کو پاس گئی زکا چاہ خال دیر پر مصیبات کے دائی دیر پر تکلیف کے دائی جی آوہ سولینا و چاندی تا سیخ شوی دی دل تا جی کم وزیرستانیوں دی زوا کا دا ور دی کا وزیر دی جو زمرہ دے و تمنزائی مشروع دی آتا زدہ سول
دا دا تاخیل و مداخیل و یو مشر ملگول شلام وای چه نن لاریون یوازن مقصدیه دا خپلو کدوالو و پسای غوخت نوا آغا که پاکستان که دی او یا افغانستان که دی.
سیاسی اتحاد پلټی روغلی دی او مداخل کوم روغلی دی ادوی سیدګی روغلی دی. مین خبره دا ده چې میر په افغانستان کې تمره سل 15000 ډی پی دی دا دا فوراً مطلب دا روبل سی دا غا دی ډی پی ژوند دی تیر کو پدان انشی پردس کا ولای دی. میر په افغانستان کې تمره خالته به زابه زای کامری ات پتا نه لګی جی باندې کې دی. میر په مروات علاقہ کې سپر وکا سره مرشوی دی وزیرستان خال په مختلف طریقې مرشولی او دا غا چې کی مادو دی میر پښتونانو سره پوت پنه کرنی کې داخل پرتا نه را
د شمالی وزیرستان باقی پاتې کډوالو واپسای پاړه د ځلې انتظامیه یو اعلی چارواکی چې نه یو غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې میشته کډوالو واپس ای پاړه پلان تیاریږي. دا د داخل زناسی می لا کلیر شوه ندی، د کلیر کول عمل روان دی. ډیر زر به باقی پاتې کډوال خپلو سیمو ته ستنولو بهیر پیل شي. دا انتظامیه په وینا ضرب اعظب عملیاتونه بې کوره شوو کډوالو کې 90% نه زیات خلک بیرته ستانه شوي، خو اوس مهال هم قریبا 15,000 کورنۍ لا پاتې دي چې خواوشا 2,000 کورنۍ په افغانستان کې او باقی د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په جنوبی وزیرستان کې پر پوځیانو وسلوال برید شوی دی. پولیسو وایي حمله پرون شوی چې پکې څلور پوځیان وژل شوي او څلور ټپیان دي، خو د پوځ اړیکو اداره بیا د مړو شمیر درې یاد کړی دی. دا په تیر یوه اونۍ کې دوهمه پیښه ده چې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شوی ده. تیر یک طالبان پاکستان د پرونی برید ذمواري منلې ده. په دې اړه نور تفصیل له ډیری اسماعیل خانه اشتیاق مسعود راکوي.
د دغې پیښې په باراکشي د سولي وزیرستان پولیسو مشر ډی پی او شوکت علي مشال ریډیو ته ویایي.
بالکل، دا کنفرم ده، څلور شهیدان دي، څلور زخمیان دي. دا 12:15 باندې شوی ده، هغه وته امبوش کړو. دا د مکین نمبر علاقه چې کومه ده کوم دغه ځای کې شوی ده. تاسو خو ځان له دره وي چورچیز بریګیډ ایریا ده. تر ماښامه پورې زموږ مشترکه پریشر شو، تر اوسه پورې پکې لا داسې مستنده کامیابي موږ نه ده ملاو شوې، خو بار لا پریشر تر ماښامه پورې شروع ده. دا داسې تقریبا 4:30 بجے تعمیر مارکیٹ و کڑا مکی آگے تھا بارودی مواد خشی ہو جانی نقصان تکنیش تھا سی ٹی ڈی تم ہمارا سلی لکھ لی چونکہ داخو دا غیر مینڈیٹ تھے لیکن ایف آئی آر سی ٹی ڈی تم ہوا تھا ہمارا سلی لکھ لی
پبرد کشے وجل شوی فوجون دے صوبیدار ندیم لانس نائک مساور سپاہی شابان او سپاہی سلیم پا نمونا پی جاندلی شوی دی او پر ہر جل شوی فوجون دے سپاہی امان اللہ سپاہی سبحان سپاہی محمد کمر سعید او سپاہی شوبان په نمونو پیژندلی شوی دی. د دغې پیښې په باراکښې د فوج مطبوعاتي څانګې ایس پی آر له طرفه جاری کړي شوی بیان کښې د درې فوجونو د وژلو او د چارور پر هرژلیو پخلای شوی دی. د دغې پیښې په اړه د تحریک طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر لژلې یوه بیان کښې منلې ده. په روانه میاشت 24 اگست باندې د سولي وزیرستان سیمې ماسپ میله سره د امنیتي سرتیریو او د تحریک طالبان وسلاول په مانځ کښې د ګڼ ډزونه په بدلون کښې د طالبانو د میشته سیمې مشر کمانډر توکل ذوالقرنین سارا د ملګري ګلدین وژل شوی و او د فوج دوه سپیون سردار علي او صدام پر هرژلی شوي وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شئ. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15,315 او 15,555.
د افغانستان او پاکستان چارواکي نن په کابل کې غونډه کوي چې پکې به پر دوو اړخیزه همکاریو خبرې وکړي. د پاکستان د پلاوی مشري د هیواد بهرنیو چارو سیکرټر سویل احمد کوي. دا ناستی په 2013 کال کې د سولې لپاره د پاکستان او افغانستان د عمل پلان میکانیزم لمخې کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد د زموږ همکار طاهر خان راکوي.
نن بیا سهار پلان شوی ده چې دا غونډه شروع شي، تر مازیګر پورې به دا دوام وکړي، جاری به وي. او دلته که تاسو د پاکستان افغانستان ترمنځ دا 15 ګروپونه مشترک جوړ شوي دي. کله چې په 2013 کال کې دا میکانیزم د خبرو اترو دا جوړ شوی و د دواړه خیزه، په دې کې یو د فوجیانو دی، یو پکې د پاکستان او افغانستان د انټیلیجنس د چارواکو دی، دریم پکې بیا د ډیپلوماټانو دی د دواړو ملکونو، یو پکې د تجارت په اړه باندې دی، او پنځم چې کوم ګروپ دی مشترک د دواړو هیوادونو هغه د مهاجرینو د چارو په اړه باندې دی. دا یو مهم د ډایلاګ یو فورم دی، ځکه چې د پاکستان افغانستان اکثر تعلقات خرابي. او دا دلته بل خبره به وکړم چې د دې اولنۍ غونډه شوې وه په جون کې تیر کال، بیا دا نه وشوي پکار چې سلور میشت کې ویلي کېږي چې دی او بل غونډه پکار د خو تعلقات خراب وي او پکې دا لوی لته چې غونډه نه کېده دویم بیا چې کله کرونا شروع شو نو هغه پکې د تاخیر شو نو دا تقریبا 14 میاشتې پس دا دویم غونډه جوړیږي خو بیا هم اهمیت یو خو د وخت بل دا چې کوم اختلافات او بیا د دې چې کوم اصول وو د دې اپس په نامه تاسو په تشریح وکړه
چې تاسو یعنی تر اوسه پورې خو په 15 برخو کې لکه تاسو یادونه وکړه دوی کاري ډله جوړ کړې ده یا دا ګروپونه جوړ کړې دي په دې دې برخو به خبرې کوي چې پاکي تر اوسه پورې دغه غونډه سوي ده آیا دا ښکاری چې دی یو نتیجه یا ورکوي یا د نتیجې یو څرک ورکوي
که مختصر جواب دی نو جواب پنا کې زکه دی دا چې غونډي اکثر د دواړو هیوادونو ترمنځ وخت وایي یو دا علت وی دا یو سبب وی چې ګیلې وی چې وادي وشي خبرې وشي غونډي وشي لیکن په هغه باندې بیا عمل نه کیږي هغه عمل کیږي نه نو دا تاثیر وایي لکه دلته ترانزیت چې کوم راداري تجارت تر پاکستان افغانستان افغانستان سره اکثر ګیلې وی چې پاکستان غونډه بیا د دقیق کوره د دې تجارت لپاره د سارنې نگرانې لپاره یو بل لکه دا اپ ته دی ته یو ګډه اپ ټکا یو بل یو کمیټې د چي دغه سر دغه غونډه تر 2015 کال یا 14 کې په اسلام آباد کې شوې و دغه غونډه تر اوسه پورې بل نه ده شوې دغه افغانستان سر کې لیکي چې دی وعده کې نه پوره کی پاکستان خپل دریز لري موقف لري چې افغانستان دیم دغه شان موقف افغانستان اکثر ګیله کوي چې راکټ ویلې پدې کې لیکل شوې دي د دې ديار اصولو کې چې د هوایی او د ځمکني د یو دواړه بده یو بل احترام کی لکه د خلاف ورزي باندې کی لکه زما خیال چې پاره باندې هغه عمل د کی سمون شپ کار دی بل پکې مهم خبر دادا چې د یو بل خلاف الزامونه په میډیا کې نه لګول کیږي او کوم شکایت وی هم هغه بده هم د دې چینل دلاره یا نور چې کوم ډیپلوماټیکی لیکن پاره باندې هم عمل ډیر زیات کم کیږي او اکثر مونږ ګورو دواړه هوازونو یو بل خلاف په میډیا کې الزامونه نو هغه بیا را بد تمادم پیدا کیږي او دغه سره بیا دغه مشکل خو لیکن بیا هم کاکر سه په دې حالت کې د دې غونډې جوړې دل زما په نظر باندې اهم زکه دي چې هغه ګلیم په دې رستو کې زیات شي وي هغه تبم د دواړو یو خپل غه شریک نو یو خبر مختګ ځکه چې غونډې کیږي ناست کیږي ډایلا کیږي نو بیا هغه مشکلات تم
په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د تعلیم ادارې یونیسف ویلي له هغې راهیسې چې په نړۍ کې د کرونا وایرس وبا خپره سوې او پر ماشومانو د ښوونځیو دروازې تړل سوې څه د پاسه 400 میلیونه ماشومان له آنلاین زده کړو پاتې سوي دي. په داسې کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمه د خپلو یو لړ اقداماتو په یادولو وایي هڅه کوي چې په کور ناستو ماشومانو د زده کړو بهیر جاري وساتي او د سپتمبر له 15 چې د هیواد ټول ښوونځي به بیرته پرانیستل کیږي د ماشومانو د تعلیم چارې په چټکه او اغیزناکه توګه مخته لاړ سي. پر دې موضوع هارون بچا ریپورت لري.
په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د تعلیم ادارې یونیسف د اگست پر 20 په خبر کړي یو راپور کې ویلي د نړۍ څخه باندې 400 میلیونه ماشومان د زده کړو له هغو پر لیکا یا آنلاین پروګرامونو به برخه پاتې دي چې له کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته پیل شوی. په رپورت کې د یونیسف د مشر هنریټا فور په حواله ویل شوی د حالت یو نړیوال تعلیمی بحران رامنځته کړي. د یونیسف د اندېښنې مې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې له پلاننګ افسر حشمت خان سره شریک کړي او ترې مې وپوښتل چې د کورونا وبا له لاسه په کور د ناستو ماشومانو د زده کړو لپاره دوی تر اوسه څه کړي دي. نوموړي په ځواب کې د هغو اقداماتو یادونه وکړه چې ماشومانو ته د آنلاین زده کړو ورکولو په لړ کې کړي دي. د زیاته کړه چې د یو ځانګړي تعلیمي یوټیوب چینل پرانستلو چارې تقریبا بشپړې شوې او ژر د چي د کور د کار لپاره ورک شیټونه چاپ او د ماشومانو کورونو ته ولېږي.
د ټول نغټ سټپ تر ډیسټنس لرننګ حواله سره چې زموږ سومره د ګریډ 1 تر 10th پورې لیسنز دي هغه موږ ډیجیټایز کړی دي او دا غي لینکس موږ په ویب سټ باندې اولډي ورکړیم دي. زمون چې کوم ویب سټ ته هغه د kplearning.kpesc.gov.pk دویم مونږ خپل کوشش کړی دی د یو یوټیوب چینل هغه کې چې کوم کانټینټ ته هغه ډیولپ ته هغه ان شاء الله شارټلی مونږ اون ایئر به امپلیمنټ دین. علاوه دریم خبر زمونږ د ورچوال ټیچرز هغه کې ماشوم خپل کوشچن انته کې ریکارډ کی هغه ایپ باندې اغه تا 24 اورز کې چې کوم زمون ټیچر دی هغه ورته ریسپانس کوي دا هغه کوم کوېسچن نو دام پکې یو خو سټپ لکه ګورنمنت اف خیبر پښتونخوا غوښته
د د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې پلاننګ افسر حشمت خان د صوبې په زیاتره برخو کې د انټرنیټ د نشتوالي ستونزې په یادولو مني چې ماشومانو د آنلاین زده کړو له پروګرامونو هغه رنګ چې لازم و ګټه پورته نه کړه. نوموړی زیاتوي مخکې له دې چې له حکومتي امر سره سم د سپتمبر پر 15 د هیواد ټول ښوونځي بیرته پرانستل شي، دوی د استادانو د تربیې او ماشومانو ته په کم وخت کې د زیات سبق خولو د لارو چارو برابرولو پروګرامونه په پام کې نیولي دي.
اوس چونکہ سیشن زمون ڈیلے شو او سیشن سٹارٹ کی گی دا مڈ سپٹمبر نا اگی دا پارا منگا بیا خپل چکم سلیبس تے دا ٹیچرز دا پارا چکم پا سکول کی با پڑھاوی گی نو اگا منگ لگ کمپریس کڑے دے کنا ایکسلریٹ کڑے دے دا اگی پرنٹنگ ہم سٹارٹ تے ٹیچران با لگ پا فاسٹ ٹریک باندے اس پل کلاسز اخلی کلاسز زمون دا 15 سپٹمبر نا ایکسپیکٹ ریلی جی با سٹارٹ شی نو اگی دا پارا منگ خپل یو کمپین ہم وہ سٹارٹ کو میڈیا کمپین بھی نو اہم فائنل دے انشاءاللہ باندې کار شروع دے. بلا چی کم اہم ایکٹیویٹی دا اس لکھ دے وقت کی معشوم پکور کے ناس دے نو اگی دا پارا منگا ورکشیٹس ڈیولپ کری دی اور اگا پرنٹنگ اس منگ سٹارٹ کرے دی امید لگو چی اگا پم انشاءاللہ زر تازر اس پا دے ستمبر کی منگ معشوم تا ورکو کی چی کم کورس دا غنہ شبی بی آغا مرا پورشن چی دے نو اگا پل کور کی پخ پل سیلف ہیلپ بیسز باندھے باغ کور کی ود دا ہیلپ آف ادر ایجوکیٹڈ یوتھ 10 ستمبر پورے ان شاء اللہ ہر معصوم تب کوشش کو جدا ور رسو.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د پلاننګ افسر حشمت خان په خبره دوی به استادانو ته له کورونا وایرس د حفاظت لارې چارې هم ورخي. خو د سوات په سیدو شریف کې د یو سرکاري پرایمري سکول یو استاد عثمان ولسیار وایي د حکومت په غوښتنه یې له تیرو شاوخوا 15 ورځو راهیسې سکولونو ته بیرته تګ پیل کړی خو هلته د کولو څه نه لري. د د په وینا د سپتمبر له 15 په پیلېدونکي نوي تعلیمي کال کې له دوی سره یوازې 3 میاشتې دي چې د ماشومانو زده کړې ورپوره کړي. ولسیار وایي حکومت باید د استادانو د تربیې چارې ژر تر ژره پیل کړي.
زمون تقریبا 8 میاشتې په دې سیمو باندې واړه د خپل تعلیمي عمل نه محروم پاتې شو. جمی کې زمون بیا د جنوري پروري بیا چوټیانی نو دې کې ډېر لږ وخت پاتې کیږي چې ستمبر د 15 نه شروع شي نو و 3 میاشتې کې به دا ټول کورس او دا سیزونه راغونډول ډېر مشکل عملي. حکومتي ادارې داوه کوي چې مونږ د دې لپاره یو ماډل دا سیزونه جوړ کړي خو په حیثیت د پرایمري سکول د استاد زه خبر کوم چې مونږ سکولونو ته ځو سټاپ ځي خو هغه کې مونږ ته تر اوسه پورې لا داسې څه ٹریننگز وغیرہ نه دی راکړی شي. خو کېدای شي چې اکل سکولونه سٹارټ شي شروع شي او دغه انتظام کیږي خو 3 میاشتو کې دا عمل به ډېر مشکل وي. بهرحال حکومتي ادارې که په دې باندې غور وکړي نو هغه بیا د حکومتي ادارو کار دی.
د برتانیا په لندن کې د تعلیمي چارو یو پوه فائق یوسفزی بیا په دې نظر ده چې برېښنایی یا آنلاین زده کړې د ماشومانو د هغو زده کړو بدیل نشي کېدای چې هغوی یې په ښوونځیو کې کوي. دی وایي په پښتونخوا کې به د آنلاین زده کړو بهیر هله بریالی کیږي چې اول د صوبې په هر یوه سیمه کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې شي او خپل زده کوونکي د هغوی استادان او میندې او پلرونه یې له هغو فرصتونو د ګټې اخیستنې په طریقو پوه کړل شي.
چونکه وبا راغلی و د وبا د وجه خلق په کورونو کې پاتې شو خو دغه په هیڅ توګه باندې موثره طریقه نه ده. د دې لپاره به هم استادان روزل غواړي نه یوازې په اکادمیک توګه باندې بلکې په مسلکي توګه باندې چې دا به څنګه کاری او څنګه به ورکی او هم به د ماشومانو مور او پلار روزل غواړي چې هغه په کور کې ماشوم ته هغه سیس برابر کی چې اگر د سکول سره یا د پوهنتون سره یا د مکتب سره رابطه کې پاتې شي او په هغه مخصوص وخت باندې خپل مخصوص کار تر سره کی. برېښنایی خوونه دا د هغه مکتب متبادل نشي کېده کم چې ماشومان د یو بل سره خبرې کوي د یو بل سره مقابله کوي د یو بل سترګو ته ګوري د یو بل اشارو ته ګوري. دا په انسانی زده کړه کې ډېر لوی کردار ادا کوي. زموږ وطن چونکې رستو پاتې دی په هغه کې به ام دغه مراعات ورکولي ام به په دغه مراعات د ماشومانو د استادانو د هغې د مور او پلار روزلي اله به دا الته کار کوي کنینو اسی دا به مونږ په خپل د ناکامۍ اړخ ته
د یونیسف پر رپورت کې راغلی د کورونا وایرس وبا له وجې لګول شوی ټول بند او په نتیجه کې د ښوونځیو تړل کېده د نړۍ 1.5 ارب ماشومان اغیزمن کړي. د ادارې خپل وروستی رپورت د هغو شمیرو پر اساس جوړ کړی چې د نړۍ په شاوخوا 100 هیوادونو کې د خلکو انټرنیټ او یا هم ټلویزیوني او ریډیویي خپرونو ته د لاسرسي فرصتونو په حواله غونډې کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا ای ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آئی او.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست شنونکي وايي په خبر پښتونخوا او همداسې په ټول پاکستان کې د ماحولیتي بدلون اثرات اوس د خلکو پر ژوند کې لیدل کیږي. په دې اړه اندېښنې زیات شوي دي چې د ځنګلونو وهل او د سیلابونو راوتل به د خلکو ژوند لا ډیر اغیزمن کړي. همدې خطرونو ته په کتو د بونیر ضلع نقاب خان په امبیلا سیمه کې پر خپل ځکه یو ځنګل جوړ کړی دی. دی وایي د دې کار هدف یې د خپل چاپیریال پاک ساتل او په دغه اړه خلکو ته پوهاوی ورکول دی. فرخنده اسد د نقاب خان پر دې هڅو رپورټ برابر کړی دی.
د خیبر پختونخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت په 2014 کال کې د عربونو ونو بوټو د کرلو منصوبه یا بلین سونامی ټریس په نوم یو پروژه پیل کړې وه او دای هم ویلي وو چې دغه سره به په صوبه کې د ځنګلونو شمیره زیاته شي او پر ځنګلونو د ډکو ځمکو شره به 15% زیاته شي او دغه به 25% ته ورسیږي. خو د بونیر ډاکټر نقاب خان وایي د پخپل سر یو ځنګل جوړ کړی دی. ډاکټر نقاب خان د بونیر تامبیلی اوسیدونکي دی او دغه پر نږدې 2.5 کینال اسمکه یو ځنګل جوړ کړي. لمشال ریډیو سره په خبرو کې نقاب خان وویل چې له پخوانۍ د ونو بوټو کرلو سره شوق وو. نوموړی وایي لومړی چې د ونو کرلو کار پیل کړ نو په کلي کې به ورته خلکو ویل چې د دې کار اسه نه جوړیږي، خو هغه د خلکو دغه خبرو ته پام نه دی کړی.
وتری تور زما دې طرف ته رجحان ډیر زیات وو چې دغه به مو کرل دا سبزې مبزې به په ثوابه کې چې مونږ نو پردو زوینو کې به ما بنده او ګلونه یو شبل شیدا کرل، نو یا به مې زیاده سې شاړو کته او به مې وار کو هغه کې به مې دا سيزونه کرل کدوان او دا دا مې ذهني تور یو دغه زما هم دغه خیال او هغه وخت کې د خلکو خیال بل سو زما خو په ذهن کې شک نو چې زه څه کول غواړم، په څه طریقې کول غواړم. هغه باندې به انتها پیسې هم خرچ شوې دي، په سوونو خلکو به کار کوو، ډیلي ویجز باندې بیا د هغې د خوراک بندوبست او د هغې لپاره د هغې سوپرویژن ټولو خلکو به راته وي دا ته ځان لاسې کار دي کتلی دی او پیسې بې وجه خرچ کوي اوس هم وي.
نوموړی وایي په خوا به د اوبو کمی وو، بل خلکو به د خپلو ضرورتونو لپاره ونې بوټي پرې کول، نو ځکه یې وغوښتل چې باید ونې بوټي وکرل شي.
دا به هم په څه وخت کې چې خلکو به د پمپونه ممپونه چلول نو د واټر ټیبل به کوس شو او د کلي کویان به خړو شو وچ به شو. نو ما د دې دپاره دا سوچ وکړو چونکې دا زموږ د ځای چې وو دا د دغه په لار کې دی، د کمی ناکن دی چې راځي د غرونو نه د اوبه راځي، دا اوبه په دغه طرف راځي او دا ټوله شګله نظمکه ده. نو ما خو یو دا سوچ وکړو چې یاره د ونو سره او د دغه ځای بندولو سره ځنګل جوړ لو سره بدغه اوبو دا واټر ټیبل مینټیني پاغي کې 100 دغه شوی د کامیابی.
اوو 50 کلن نقاب خان په خپل کلی کې د مرغو په ښکار پابندې لګولې دا کوشش کوي چې په کلی او سیمه کې په خلکو کې پوهه پیدا کړي چې د مرغو او نورو ځناورو ښکار ونکړي.
زمونږ په کور کې او زمونږ په دې ځایونو کې ما په د مرغو په ویشتو خو ډېره سخته پابندي لګولې ده، بلکې ما دور هم پابندي لګولې ده چې مرغۍ کله میوه خوري نو څوک به ورته ګوري نه، چې دا ونه یریږي ونه تریږي. چې د مرغو د ویشتل او دا ښکار چې دی نو دا داسې حلال نه دی، داسې جایز نه دی، دا څنګه چې د خلکو خیال دی. د دې څه کنډیشنز دي چې ستا ته د خوراک څه نه میلاویږي، نور ضرورتونه دي نه، داسې بېدرېغه د سیزونو ښکار اصل نه دی په کار.
نوموړی وایي یو وخت داسې هم وو چې د تعلیم لپاره پیسې نه لرلې، خو بیا کراچۍ ته د مزدورۍ لپاره لاړو، هلته خپل تعلیم جاري وساتو. ډاکټر نقاب خان تکنیکی زده کړې کړې دي او د سیزونو د خود مختاره کولو یا اټومیټیک کولو سپیشلیسټ دی او د پاکستان سره سره یې په نورو هیوادونو کې هم په یو شمیر پروژو کې کار کړی دی. ډاکټر نقاب خان وایي په خپل کلی امبیله کې د یو ځنګل جوړولو مقصد یې په خلکو کې دا پوهه او شعور پیدا کول دي چې څنګه خپل ماحول پاک صفا ساتي او د ځناورو خیال به هم ساتي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی است. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته یې د www. ټکی مشال ریډیو ټکی کام کتا سو سمارټ ټلیفون لري نو پاو کی تاسو کولای سي چې د مشال ریډیو اپلیکیشن هم ډاونلوډ کړئ. د مشال ریډیو اپلیکیشن چې تاسو ډاونلوډ کړئ په خپل موبایلونو کې او کتا سو انټرنیټ ولرئ چې چیرې هم یاست هلته د مشال ریډیو خبرونه اوریدلای سي او ټول رپورټونه لوستلای سي. اوس هم راځو د یو نړیوالې موضوع پر لور. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې پرون لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه او د لوکاشنکا استعفا یې غوښتنه وکړه. مظاهرچیانو سپین او سره بیرغونه په لاس کې نیولي وو چې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا له رژیم سره د مخالفت سمبول ګرځېدلی وو. په دې اړه تفصیل صفی الله استانګزای په دې رپورت کې راکوي.
مینسک یو وار بیا د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د پراخو مظاهرو شاهد وو. مظاهره چانو د الکساندر لوکاشینکو پر استعفا ټینګار کاوه. هغوی په خپلو شعارونو کې ویل چې موږ به یې وګټو. خلکو کتارونه جوړ کړي وو او د استقلال میدان ته روانو کوم ځای چې لمخ کې عسکرو محاصره کړی وو. د بیلاروس د کورنۍ چارو وزارت په خبره د بلوازد پولیسو د مینسک ښار په څو سیمو کې د مظاهرچیانو مخه نیولې او لږ تر لږه 125 کسانې د خپلواکۍ یا استقلال میدان ته نږدې نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت زیاته کړې چې د امنیتي منصوبینو د پیاوړتیا لپاره مینسک ښار ته زری پوش ګاډی راوستي او د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو هستوګنځي ته نږدې تم کړي دي. اخو د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوويستي پرون د الکساندر لوکاشنکو ویډیو خبره کړې چې د خپلې کلا په حویلۍ کې له وسلې سره ګرځي. معلومه نه وه چې دا ویډیو پرون ډکه شوې که مخکینه ده. لوکاشنکو چې له 1994 کال په بیلاروس واک چلوي ویلي چې واک نه پرېږدي. هغه مظاهره چان تورن کړي چې د بهرنیو په لمسون پاڅېدلی. د بیلاروس خلک او مخالف ګوندونه وروسته له هغه پاڅېدل چې د اگست په 9 ولسمشري ټاکنو کې الکساندر لوکاشنکو بریالی اعلان شو. مخالفې کاندید سویتلانا تخانفسکایا وویل چې لوکاشنکو په درغلي او ځان ولسمشر کړ. له هغه وخت څخه باندې شل ورځې تیریږي او ورځ تر بلې خلک او مخالف ګوندونه له واکه د لوکاشنکو د لرې کولو په غوښتنې ټینګار کوي. لویدیز په تېره بیا اروپایي ټولنه د مظاهره چانو ملاتړ کوي او وایي چې د رڼو ټاکنو د غوښتنې په خاطر د مظاهره چانو له هدفونو ملاتړ کوي او په کار ده چې د بیلاروس حکومت اوسنۍ لانجه د خبرو له لارې هواره کړي. اروپایي ټولنې هم دا تیره جمعه په څه باندې شلو بیلاروسي چارواکو بندیزونه هم ولګول او دې ته یې تابعیا نیولې چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. خو اخوا د بیلاروس متحده روسیا بیا د الکساندر لوکاشنکو تر څنګ ولاړه ده. تمه ده راتلونکې اونۍ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په موسکو کې د لوکاشنکو کوربه وي. دوی دواړه دا وروستۍ څو ورځې په ټلیفون هم خبرې کړې دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د افغانستان د ولسمشر مانی وایي تمه لري چې د سولې په پروسه کې پیژندل سوي څیرې به خپل رول ادا کړي. د خبره د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال له هغه وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی د ملي روغې جوړې په شورا کې خپل غړیتوب نه دی منلی. حکومت د شنبې په ورځ د عبدالعبدالله په مشرۍ د ملي روغې جوړې د عالي شورا د غړو نوملړ اعلان کړی و. صفی الله استانګزای په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ځینو مطرحو سیاسي څیرو لخوا د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیتوب تر نه منلو وروسته ارګ هیله ښودلې چې دغه څیرې د سولې په پروسه کې خپل رول ترسره کړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال یک شنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
سولې او ملي پروسه ده. په دې پروسه کې هر په سیاسي شخصیت د افغانستان هر پیژندل سوی بنفوذ چیره او هر افغان خپل رول لري او رسمشر د دې رول ته په کتو باندې دوی ګمارلې دي او زموږ تمام امداد شي د دې سولې په برخه کې خپل رول ادا کړی.
مینپال روس تر هغه دغه څرګندونه وکړي چې یک شنبه په خوانی ولسمشر حامد کرزی د ملي مصالحې په عالی شورا کې خپل غړیتوب رات کړ. کرزی په خپل فیسبوک او ټویټر په دی اړه په بیانونو کې ویلي چې دای د سولې لپاره هڅه د افغانستان د ټولو خلکو ملي هڅه بولي او په دې برخه کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي خو په هیڅ حکومتي تشکیل کې برخه نه اخلي. تر حامد کرزی وروسته د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی هم چې د ملي مصالحې عالی شورا په اعلان شویو شپږ څلوېښتو غړیو کې شامل دی خپل شمولیت رد کړ. ښاغلي ربانی په یو فیسبوکي پوسټ کې لیکلي چې جمعیت ګوند آن خپل مشر د سولې په لار کې قرباني کړ او چمتو دی چې په دې برخه کې هر ډول قرباني ورکړي خو له دې چې مشوره ورسره نه ده شوې د ملي مصالحې په شورا کې ونډه نه اخلي. د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیو د نوملړ په اړه تر ټولو وروستی خبرګون بیګا د مالیې د پخواني وزیر او په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخیل والو هغه انتقاد کړی چې سوله که د سولې په نوم د غنایمو ویش. د عمر زاخیلوال دا ټویټ چې ځینې نور مسایل له هغې ډلې په څو دندو د یو شخص په ګمارنې انتقاد پکې شوی د پخواني ولسمشر حامد کرزي له ټویټر بیا خپور شوی. ارک په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي خو عارف سمیم چې د چارو ادارې یو سلاکار دی او پخوا د ولسمشر مرسیال ویاند هم وو په ټویټر لیکلي حکومت د کال 400 میلیونه افغانۍ پخواني ولسمشر حامد کرزي ته ورکوي او په تر ټولو خوندي کور کې اوسي. نو د په خبره آیا اوس یو وخت نه دی چې له دې امتیازاتو تیر شي؟ د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیو نوملړ په اړه دا تازه خبرګونونه داسې وخت رامنځته شوي چې حکومت په دې وروستیو ورځو کې څو واره ویلي روانه اونۍ بین الافغاني خبرې کوي. طالبانو په دې ټینګار کړی چې حکومت باید لومړی د دوی پاتې 300 بندیان خوشي کړي او بیا بین الافغاني خبرو ته ورسره کینی.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. سفیر لستانګزی ریپورت وړاندې کاوه. اوس هم د خبرونې په دې برخه کې یو سندره اورو.
سنا پمل مل 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 تڑلی وینا ہے دچی اوف کی میں بہی مرگ ملی دا لیدا جانا مینا نہ پخلا کونا دہال ویلو نشتا دگیلو ڈک ڈک زڑ گے بطور تو لہتوڑما ارمان بہلا ہلا زما درشی چکٹ میں واخلی تورو خاورو لمی کٹ دا جنازی میں جڑی دلوی کنا دا خبر پخزو میں وڑی دلوی کنا پکٹ دا جنازی میں جڑی دلوی کنا دا خبر پخزو میں وڑی دلوی کنا زن کدن میرا حاضر شاہ تر قیامت قیامت پور نشتا نشتا دیدنونا جانان راشا راشا کدیدنکلی زن کدن زن کدن خولی پما پما را خلی دینا جانان راشا راشا کدیدن کڑی پرستے تبے تبے را باندگ دی دی فنائے کڑما سما چی جنازہ ستا سکو سکی تیرے دا دا آیا جانانا سدی زڑکی تیرے دا سما چی جنازہ ستا سکو سکی تیرے دا دا آیا جانانا سدی زڑکی تیرے دا
مشال ریډیو ته ورځ سپینځه کال وړاندې د ننګرهار پر اچین هسکی مینی او پچیراګام سربیره په کوټ ولسوالۍ کې داعش وسلوالو د ولسی وګړو کورونو ته اور واچاو خلک ته مرګ ژوبله واړوله او ځینې یې د بندیانو په توګه له ځان سره یوړل. په دې یرغل کې د کوټ ولسوالۍ د نیاز بیبي په نوم د یوې سپینسرې میرمن شپږ زامن داعش وسلوالو وژلي ول. په جلال آباد کې د مشال رډیو خبریال باز محمد عابد له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلې چې داعش وسلوالو یې په کومه ګناه بچان وژلي وو. نوموړي په ځواب کې وایي
دایش راغله اجیت خان دغه یو بخې وای چې جک شي ماشین واخله ټوپک واخله نورم ویزا تکي نورم لکي په خزن ناراستي نو کوله کامو ته پاتونې وکړه چې غي وکړه د دې دوه زمون حمید حکومت کې لکارم کاوله مالکم وو پاتونې چې وکړه داز ما ته ګیټ په مخ کې خپل زمون ناشته دواړه مشنا موټر یې واره تی شو به تر راتي شو موټر والا کو درو ورو بیکا دا دې به کو دا دې په زم مې کړ دا درې پاتو شو دا درې داسې لوري داسې یو څوک یې وختو په دې پاتون کې تیو دې درې مې سرونه وڅکړم دې شپږ شهیدانو مالا تاریخ کسانې دې مان شپکوندي یو زو یو مخاون
هدي دومره لوی مصیبت چې پتا سراغه شپږ بچینې درته وژل کوندي درته پاتې شوې یتیمان درته پاتې شول حکومت در سره بیا سمرسته وکړه
500 روپۍ ډېرې دې کولګې دې د میدان لمواره ما سره دولت هیڅ شي نه دي هغه مخکې کندوسی ولاغه ولوي هغه ما سره ټول کړو چې اولس ټولې را لګړې را کړې ولې تیر هغه وخت ما او یو لاس دبلی را لګړې را کړې داسې سیف چارک چیر را کړې
مډالې چې تاسو درکولو ولسم شر کنه هغه سره نقدي پیسې وي
هیڅ هم نه داسې خلک کوی چې د جاسو دي سرم نه دي سوچا ما ولا د کور دغه کور چې مال کور را کړ چې دا بچی می مختبونه و دا نسی دا جنو کوي دي الکان دي مال داسې خپل کور را کړ چې پکه زب پکه دا خوندی کما او امان کیشي
ا دې تاسو چې د ولسمشر نه په کابل کې د کور غوښتنه وکړله هغه درته به سو
اره ویډه کې زدا سوال کوم اره ویډه کې زدا سوال کوم اونې کې
اوس چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د خبرو کولو هڅې روانې دي تاسو څه غواړئ
منګه پروګرا په جاري خوشاله ما د شپږو شیدانو اینه په دې خاورې بخلې دا خو چې روغه وشي
تاسو مشال ریډیو ته ورجس د پاکستان موسمیاتو محکمې په خیبر پښتونخوا کې د دوشنبه او چهارشنبه په منځ کې د تیزو بارانونو کېدو وړاندوینه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیره یوه اونۍ کې بارانونو او سیلابونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. تر ټولو زیات زیان کراچۍ ته رسېدلی دی چې پکې د چارواکو په وینا تر 30 زیات کسان مړه شوي دي. د ښار په ځینو برخو کې نن په څلورم ورځ هم اوبه ډنډ ولاړې دي او بجلی نسته. په کراچۍ کې تر ټولو زیات تیز باران د اګست پر 15 سوی وو. د کراچۍ یو اوسیدونکي ایمل خان د دې ورځې د باران او تاوان په اړه د سترګو لیدلې حال زموږ له همکار عبدالحی کاکړ سره داسې شریک کړی دی.
نو زه په خپله د خپل سایډ باندې موجود وم. باران چې تیز وي نو زه را روان سوم په دالیارې. نو دا موټران دلته په اوبو کې ډوبو تر چتو پورې. بیا دلته خو محرم هم شروع وي، د محرم له وجې زخ د دې په حواله دوی کنټینران یې شو د شهر په مختلفو ځایو کې. دا اوبو زور دومره زیاته وي چې موږ روانو، دا کنټینران چې کوم دي دا اوبو اخیستي وو پر دا روډو باندې کنټینران دارنګه روان وو، لکه چې په اوبو کې یو کری د ګتې ډبۍ د اوبو پر سره تک شش دی اوبه وړي. دا غټ درانه کنټینران چې کوم دي دا اوبو دارنګه اخیستي وو. خو بہرحال بجلی کرنٹونه اوبو ٹرانسفارمران دا وا خلق ډیر سر په دې کې پنځه شپږ ځای خلق کرنٹونه نیول، مطلب د خلکو په کورو دا سرجانی ایریا ورته په دې کې زرا روانم. او دا کورو ته اوبه دا سورنه نوته دا خلکو کورونه دا تباسو خلق له دا کورو راوته دا شپه خلکو چا پروډو شپه وکي چا چرته وکي چا چرته او په ډیر تکلیف ما خپل ځان کور ته راورسوي.
امل خان مندوخیل صاحب، کراچی نه یوازې د پاکستان غټ شهر دی بلکې د کاروبار زړه هم دی، نو په داسې سیلاونو کې سراغلی دی، نو څومره زیانونه به، یعنی کستا خپل یا د نږدې ملګرو کې یو د مثال په توګه راتو اسي څومره تاوان بسوي وي؟
تاوان خو د ډیرو خلکو وشو. خو یو زما خپل کانٹریکٹر زما تقریبا د 1 کروڑ روپے د لاګت ډرین ما جوړ کړی وو دغه د آبی نالی، په دې کې تقریبا د 45 لاکھ روپے زما نقصان وو. سو هغه جوړ کړی نالی دا وبو وړه. یو بل زموږ ملګری محمد عزیز محمد د هغه بیا په ډیفنس چتو دا د سیلینګ اور د کورو د فرنٹ ایلیویشن د دغه د کار کوي، د دې سامان د دغه پروت وي. په هغه په دکان کې تقریبا د 25 لاکھ روپے سامان سٹاک ولی، نو دای دوی ورځې بعد چې ورغی هغه په دکان کې او به ولیاړې وې درې درې څلور څلور فوټه او به، نو هغه سامان یې ګډ ځای سوې وو په ګودام کې سامان ځای سوې. نو دا هغه تقریبا د سې د اوشل 25 لاکھ روپے تاوان سوې. یو بل زموږ ملګری وې د افو دغه د فرنیچر دکان وې، په فرنیچر کې په دکان کې تقریبا د 15 لاکھ روپے فرنیچر پروت وې. نو هغه اوبو چې ورسره ده نوتې دوه دوه فوټه درې درې فوټه اوبو کې فرنیچر ډوب سو. په دابل رسېده کلی فرنیچر اوبه او فرنیچر زغمی هغه تر سره پورې هغه فرنیچر ګرد پړسېدلی وو. هغه فرنیچر 100% ناکاره سو. دا خالد دا یو دکان، بیا په دا مارکیټ کې تقریبا تر سل زیات دکانونه دي. دا رنگول د هر دکاندار تقریبا 35 لاکھ روپے نقصان وسو په دغه فرنیچر مارکیټ کې.
امل خان مندوخیل صاحب، کراچی د پښتنو تر ټولو لوی شهر بلل کیږي او دلته پښتانه په ډیر لوی شمیر کې آباد دي. او د دې کوم کورونه دي هغه داسې د خټي خامه کورونه دي د دوی آبادیانې په دازه کې وي. نو دغه سي بارانونو او سیلاونو پښتانه څومره متاثر کړي یا اغیزمن کړي دي؟
کزه په بل معنا ستاسو سوال جواب درکم. په دا کراچی په دا بارانه کې کزه دا وي ام سي 80% دغه د پښتنو د آبادو تاوانونه سوي دي، ځکه چې موږ پښتون چې کوم دلته راغلي دي ګرد غریب اکثریت په دې کې غریب مزدورکارا طبقه د پښې. نو د هغه ځکم رهایشي علاقې دي یا په کومو علاقو کې دوی استوګي کوي، هغه علاقې لنځکه د کراچی دنځکه د لیول زخه داون دي. په یو معنا په داسې زور ځایو کې د دوی آبادیانې دي، بس چر یو ځای د پلاټر ځانه پیدا کړی دي. هلته پښتون آباد سوی دي. نو هغه د پښتانه چې کومې آبادیانې دي لکه پښتون آباد ورته وایي، منګاپیر ورته وایي، لکه بنارس دی، لانډی دا، دا علاقو کې د پښتنو کورو ته ډیر بد تاوانونه رسیدلی دي. کورونه باقاعده کورونه نیم نیم کورونه ډوبول، باقاعده وو پټه دالته اوبه ولاړې وې.
امل خان مندوخیل وو چې په کراچۍ کې اوسي او هلته یې د سترګو لیدلې حال د بارانونو پر وخت زموږ له همکار عبدالحی کاکړ سره شریکاو. د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه یو مستند کتاب په دې وروستیو کې په پېښور کې چاپ شو. د کتاب لیکوال حاجی اسلم خان دی چې د خیبر پښتونخوا د نوشار سیمې سره تعلق لري. نموړي مشال رادیو ته ویل چې د 800 سپو په دې لوی کتاب کې یا د پښتو فلمونو فلمی ستورو سینماګانو او فلمی دنیا سره د تړلو خبرو د منډلو لپاره 2 کاله مهنت کړې دی. په دې اړه نور تفصیل د نجیب عامر په دې رپورٹ کې اورو.
د پښتو فلمونو پاړه د لومړنۍ کتاب پښتو فلمونه تاریخ تحقیق او تنقید نومیږي او د نوخار د ډاک بیسود حاجی محمد اسلم خان په اعلی صحافت په زر جلدونو کې له پیښور خبر کړي. د کتاب لیکوال وایي د پښتو فلمی صنعت سره تړلې ټولې څانګې سیړلې او پاړې معلومات وړاندې کړې دي.
نو په دې کې یوازې د فلمونو ذکر صورتحال نه دی، په دې کې ما د پښتو هغه سینماګانې چې په ټول هیواد کې وي د هغې تاریخ مې ښودلی دی. د ډایرکټرانو بیل باب دی، هدایتکارانو د فلم سازانو بیل باب دی، د کامیډین چې دي د هغې بیل باب دی، او دغه شان نامور اداکاران چې دي د وړومبو وختونو د هغې بیل باب دی. بیا د موسیقارانو نه پس چې کوم دی سندرغاړي دي د هغې بیل باب دی. نو ما کوشش کړی دی چې یوه څانګه هم مانه د پریښودي په دې کتاب کې چې فلم سره تعلق لري، نو ټولې څانګې ما په دې کې چې کوم دی نو راغستې دي.
حاجی اسلم خان وایي تروسه 1568 پښتو فلمونه جوړ شوي چې لومړی هغه یوسف خان شیربانو ګڼل کیږي کوم چې د 1920 کال په ډسمبر کې خپور شوی. خود نوموړي په وینا تر دې نیټه پوره دیرش کاله وړاندې چې لا پاکستان جوړ هم نه و، د لیلا مجنون په نوم یو بل پښتو فلم هم جوړ شوی و. ډېر خلک دا ګڼي چې د حمزه شینواري لیکلې هغه فلم نه و خپور شوی، خو اسلم خان وایي د هغه څېړنه ښایي چې دا خبره سمه نه ده.
نو دا فلم دا تنازع حل شو، ډیر خلک دا وایي چې دا فلم ریلیز شوی نو، خو دا فلم ریلیز شوی او دا اول چې دینو په امپیریل تھیٹر مې ورته وی او بیا رسو امپیریل ټاکیز او بیا دغه نه پس دغه سینما نوم شو ناولتی، چې دا بیا په اخره کې د بلور خاندان واغسته او اسرنګ شوی د پغی باندې پلازا جوړه شوی ده. نو دغلته چلی دل بیا دغه سینما مالک چې دا کله فردوس سینما په ټیکه واغسته، نو دا به دی کال په کال بیا په اخترونو کې په فردوس سینما کې چلول. نو دا فلم ریلیز شوی او دغه گواه حمزه بابا په خپل دی دغه کتاب د نقش حیات نو پوره تفصیلی پاغی کې لیکلی دی.
په 2013 کال کې د پاکستان د اردو پنجابي فلمونو د تاریخ په اړه یو کتاب لیکوال اعجاز ګل خپور کړو چې اجرنی تھرو لینس پاکستانی سینما نومیده. نوموړي هغه مهال د مشال رادیو سره په مرکه کې ویلیو کېدې شي په راتلونکي کې د پښتو فلمونو پر تاریخ هم کار وکړي، خو هغه تر اوسه په خپل هوډ بریالی شوی نه دی. نوموړي اوس مشال رادیو ته ویل د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه په دې نوي کتاب خوشاله دی او ګټورې ګڼي. تاسو چې د پښتو فلمونو په اړه د کوم کتاب خبره کوي هغه ما لیدلې ده. دا ډیر ښه کتاب دی او یو ښه هڅه ده. دا کتاب په دې هم ښه دی چې د پښتو فلمونو په اړه ډیره څېړنه تر اوسه نه ده شوې، نو د دې کتاب خپرېدل یو لوی هڅه بولم. دا پاکستانی فلمونو دغه څېړونکو دا هم وایي چې که د پښتو فلمونو په اړه یاد کتاب اردو ژبې ته هم ترجمه شو، نو دا به په قامی کچا د فلم په اړه د معلوماتو غوښتونکو مینوالو ته یو لوی زیری وي. د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه د دې چاپ شوي کتاب لیکوال او راټولونکی محمد اسلم خان وایي سره د دې چې د یو شوق له مخې دا کار وکړ، خو د کتاب لپاره مواد راټولول آسان کار نه و. هغه وایي ډېر ستړې ګاللې دي،
خو په دې کې زه د ډېرو مشکلاتو سره مخ یم، ځکه چې یو خو ځینې خلکو را سره تعاون نه کولو او دا به وی چې مونږ ته څه فائدہ ده. نو د ستونزو سره مخ شوې ډېرې ما، ځکه چې دا پیدا کول دا اداکاران یو پسې زلاړه ما دی ملکند په دې غرونو کې یو زید ګلخان نومي اداکارو ډېر په مهنت هغه سلورم پندم دل باندې چې زلاړه منو ما پیدا کو. دا شان دا بل بل اداکار او هدایتکار او دا ټول چې راخلي نو دی پسې دا ګرځېدل ما ته ګرانو، خو الحمدلله دا ګرانې خدای پاک ما ته اساني کړې دي. ترکمه ده پوری چې په دې کتاب باندې د پیسي لګولو تعلق ته نو تقریبا یو لس لک روپو پورې خرچه به زما په دې باندې را دي.
اوس اسلم خان پښتنو ته جولای غوړوي چې دا کتاب د تری په پیسو واخلي، ځکه چې ډیر وخت او ډیره سرمایه پرې لګولې ده. خو دلته ستونزه دا ده چې د پښتو د فلمونو په شان د پښتو کتابونه هم هغه شان مارکیټ نه لري لکه څنګه چې پکار وي. د پښتو فلمونو پر تاریخ لیکوال صابر شاه صابر هم کار کړی. هغه وایي د حاجی اسلم خان کار د ستایلو دی، خو باور نشي چې په کتاب لګول شوي پیسې به بیا ترلاسه کړي.
اسلم اجی ډیر قابل کس دی، ډیر حق زمو ملګری دی، او دا کتاب د راتلونکو پښتنو د پاره د رڼا د پل حیثیت لري. خدای دې خوشاله ساتي. نو کار په کار دی، دا تشکنده و، دا تشکنده اجی اسلم اجی ډکه مونږ یې مننه کوو، او دا داغه قربانی ده. پاتې شو د بازار خبره. نو د بازار خو د پښتنو د کتابونو اسیم نشته دی. نو زما په خیال چې حاجی اسلم خان دا تمه ساتي چې دا کتاب به پښتانه زړه پورې نیسي او خرڅ به شي، نو دا تمه دې نه کوي، ځکه چې پښتون په موبایل باندې خو 50,000 ورکتاب یو موبایل باندې ورکوي، په بوټانو خو 8,000 ورکوي، خو په کتاب 80 روپۍ نه ورکوي. دا د پښتنو بدقسمتي ده.
دا اردو فلمونو د تاریخ لیکوال اعجاز گل وای دا یوازې د پښتنو کتابونو بازار نه دی چې پیکا او سوړ دی. هغه وای په اردو ژبه لیکل شوی ورته آثار هم بازار نه لري.
آپ یاد رکھیں، یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے پڑھنی اب آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے.
تاسو یې په یاد ولرئ، دا ډېرې ترخی خبرې دي. اوس د کتاب لوستل خلکو ته مزه نه ورکوي، خلک کتابونه نه اخلي او نه لولي. ما چې خپل سو کتابونه چاپ کړي هغه خرڅ نه شول. بیا مې نېشنل بک فاونډیشن ته وسپارل چې په خپلو کتابتونونو کې کېږدي. خو که دا ډول سیړنیز کتابونه د کومې ادارې لخوا سپانسر شي نو بیا یو څه کېدای شي، که نه نو په شخصي توګه خو ګرانه ده. خود پښتو فلمونو د تاریخ په اړه د لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وای لخپل ولسا ناهیلی نه دی. هغه وای باور لري چې کتاب به خرسيږي او خوبونه به رښتیا کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د دنیا د پہاڑو گانو سارا کب مانو گے کب مانو دو زلف مارا نو سارا چنشت دمے د دنیا د پہاڑو گانو سارا کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں دغه دستور د چې ازغری د ګلانو سارا چنشت دمه د دنیا د پاړو ګانو سارا کومانو به کومانو زغه وزن فمارانو سارا چنشت دمه د دنیا د پاړو ګانو سارا پا زید زینت پا بادشاہ ہے پا ڈیر دولت اس کا پا زید زینت پا بادشاہ ہے پا ڈیر دولت اس کا